The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم لمړی په مخړی د مهمو خبرونو سر ټکو ته په پاکستان کې لوی مخالف غوندونو یو ځل بیا په حکومت د تور لګولې چې د احتساب اداره د مخالف غوندونو پر ضد د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې په سپتمبر کې به ټولې تعلیمي ادارې پرانستل کیږي او د لرو پرتو سیمو زده کوونکو ته به ځانګړي پاملرنه کیږي او په ګرد نړۍ کې له کورونا څخه د مړو شویو کسانو شمیر له شپږ لکه او دوه ویشتو زرو او په امریکا کې له یو لک او پنځه څلوېښتو زرو څخه زیات شوی دی او اوس هم پوره خبرونه واورئ په پاکستان کې لوی مخالفو ګوندونو یو ځل بیا په حکومت د تور لګولې چې د احتساب اداره د مخالفو ګوندونو پر ضد د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي دوی وایي اوس چې سترې محکمې هم دغه پریکړه کړې ده نو باید چې د احتساب ادارې مشر دی له خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي بلاول بوټو زرداری ویلي چې پښتنه له وزیر اعظم نه کوو خو ځواب راته د طالبانو پخوانی ویان راکوي په دې اړه یو بشپړ راپور وروسته په خبرونه کې اوري د جولای په 28مه نیټه د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر غړو او ملاتړ کوونکو پر وکیل د بشري حقوقو فعال او د غورزنګ مخکخه غړي فضل خان اډوکیټ د برید زد مظاهره وکړه د غورزنګ یو غړي محمد علي د پیښور خبرلانو مرکز مخته احتجاج ته په وینا کې وویل پر فضل خان برید د انصاف لپاره د اوازونو غلي کولو یو هڅه ده فضل خان د جولای په 28مه په پیښور کې له یو برید څخه روغ ووت د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي ممکن دغه جرګه د اوړي له رسختۍ وروسته له امریکا سره د افغانستان امنیتي تړون لغوه کړي د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل د امنیتي مسؤلینو د راپورونو له مخې امریکا له افغانستان سره امنیتي تړون ته ژمنه نه ده او کروان وضعیت دوام وکړي د ولسی جرګې د غونډې اجنډا به د دغه تړون لغوه کېدل وي د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون په 2014 د کال کې لاسلیک شوی و د هغو پنځو تنو افغانانو مړی چې کښتۍ یې تیره میاشت د ترکیې په اوبو کې غرق شوې وه د شروع چهارشنبې په ورځ کابل ته انتقال شول د هغې ډوبې شوې کښتۍ له پیښې وروسته د مړیو د لټون کار روان و او تر اوسه د 29 افغانانو مړي له اوبو راایستل شوي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد ویلي چې د افغان مهاجرو د موندل شویو مړیو له جملې نه د پنځو تنو مړی یا جسدونه کابل ته رسول شوی دي په ګرد نړۍ کې له کورونا څخه د مړو شویو کسانو شمیر له شپږ لکه دوه ویشتو زرو او په امریکا کې له یو لکه پنځه څلوېښتو زرو څخه زیات شوی دی همدا ډول په نړۍ کې پرې تر 15 میلیونو زیات او په امریکا کې تر 4 میلیونو زیات کسان اخته شوي دي په ورته وخت کې جنوبي افریقا دا مهال په نړۍ کې د کووېډ 19 د خپرېدو په مرکز بدل شوی د دغه هیواد د روغتیا وزارت ویلي په دغه هیواد کې نږدې 3,200,000 کسان په کورونا اخته او نږدې 15,400 مړه شوي دي د برازیل حکومت د شروع چهارشنبې په ورځ وویل چې د ولسمشر په دریم ځل ټیسټونو کې هم کورونا مثبت شوی ده په جایر بولسنیرو کې کورونا د لومړي ځل لپاره د جولای په 8مه نیټه موندل شوی وه په یو بل خبر کې راغلی دی د امریکا حکومت د فایزر او بایوټیک په نامه امریکایي او جرمنی درمل جوړونکو کمپنیو ته 1.95 بلیون ډالر ورکوي تر څو ترې د کورونا 100 میلیونه ډوزه واکسین واخلي کچېرې دوی د واکسین په جوړېدو کې بریالي شي یادو کمپنیو په جلا جلا توګه د شروع چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې دوی د امریکا د دفاع او روغتیا وزارتونو سره دې موافقې ته ورسېدل چې دوی ته هغه واکسین ورکړي چې دوی پرې اوس په ګډه کار کوي د امریکا حکومت د دې ورته قراردادونه له یو شمېر نورو واکسین جوړونکو کمپنیو سره هم کړی دي د امریکا د روغتیا وزارت له فاکس نیوز سره په یو مرکه کې وویل چې امریکا کولی شي 1500 ډوزه نور واکسینونه هم راونیسي کچېرې دغه واکسینونه خوندي او اغیزناک وي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د شروع چهارشنبې په ورځ وویل امریکا د ټکساس په هیوستن کې د چین کنسلګری ته د تړل کېدو امر کړی ځکه پیکینګ د امریکا د ټکنالوژۍ یا انټلیکچوال پراپرټي غلا کولو ته دوام ورکړی خغلی پمپیو په ډنمارک کې خبري غونډې ته وویل موږ ښکاره تمه ولرو چې د چین کمیونست ګوند به څه ډول چلند کوي، خو کله چې هغوی څه ونه کړي نو موږ باید د امریکایانو او زموږ د ملي امنیت د ساتلو په برخه کې ګامونه پورته کړو ترڅو زموږ اقتصاد او دندې هم وژغورل شي. چین ته د جمعې تر ورځې پورې وخت ورکړل شوی چې په هیوستن کې د خپله کنسلګری چې کابو شپېته کسان پکې کار کوي وتړي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د حکومت لوی مخالف غوندونو یو ځل بیا په حکومت دا تور لګولې دی چې احتساب اداره د مخالف غوندونو پر ضد سیاسي انتقام لپاره استعمالوي، او اوس چې ستره محکمه هم دغه پریکړه کړې نو باید چې د احتساب اداري مشر دی خپل څوکین استعفا وکړي. بلاول بوټو وایي چې پښتنه له وزیر اعظم نه کوو، ثواب راته د طالبانو په خوانې ویان راکوي. په دې اړه نور حال د ډیوی له خبريال اورنګزیب خان څخه اورو.
پاکستان کې دوه لوی حکومت مخالف ګوندونو یو ځل بیا پاکستان تحریک انصاف په حکومت تور لګولې دی چې احتساب اداره د سیاسي انتقام د بار استعمالوي، او اوس چې ستره محکمه هم ویلې دي چې احتساب اداره یا واز اپوزیشن پر ضد استعمالیږي نو باید چې د احتساب ادارې یا نیب مشر استعفا ورکړي. حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو وایي تپوس دوی د وزیر اعظم نه کوي او ځواب ورته د طالبانو په خوانې ویان ورکوي. لاور خار کې یو خبری کانفرنس چې زیاتره پکې تنقید د حساب ادارې په کردار شوې دی، د تبل اول بټو ویلي دي چې پارلیمان کې مو وزیر اعظم عمران خان نه تپوس وکړو چې اسامه بن لادن چې ترخګر دی هغه ته ولې شهید ویلي دي، او چې دا تپوس مو وکړو چې حساب ادارا ولې حکومتي غړو پر ضد کاروای نه کوي نو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد ځواب ورته د طالبانو په خوانی ویان احسان اور احسان ورکړو. بلاول بټو وایي د رقم غیر قانوني ترسیل د سار ادارې یا اف ای ټی اف لخوا فشار نه پس پاکستان د ترخګرو مالی مرستو درولو په نامه قانون هو جوړوي، خو د حیرانتیا خبره دا ده چې یو داسې ترخګر چې د پوس په قبضه کې وو هغه اوس د حکومت پر ځای مخالف غوندونو ته پوسونو ته ځوابونه ورکوي. بلاول بټو وایي حکومت دې وضاحت وکړي چې احسان الحسن پر ضد مقدمه ولې جوړه نشوه، دې چا سره وو او څنګه وتښتېدو. د طالبانو وایان احسان الحسن د پیپلز ګوند بلاول بټو ته د ټویټر د لارې هغه وخت دړکه ورکړې وي کله چې په ټویټر پیپلز ګوند لخوا د بلاول بټو د تقریر هغه برخه نشر کړې شوې وه په کوم کې دوی وزیر اعظم عمران خان په تګلارو تنقید کولو. بلاول بټو نن احتساب ادارې په کردار هم سخت تنقید کړی دی او ویلي دي د ادارې کار همدغه پاتې دی چې یوازې د مخالفو ګوندونو خلک په نښه کړي، او حکومت هم دغه اداره د سیاسي انتقام د بار استعمالوي. اوس سترې محکمې هم د مسلم لیگ صدر رفیق پر ضد د احتساب مقدمې کې ومنل چې د احتساب ادارې کار یوازې مخالف ګوندونه په نښه کول دي، او سترې محکمې حکم نه پس باید چې د احتساب ادارې مشر چې خپل هم قاضي پاتې شوی دی استعفا ورکړي. په سینټ کې هم د پاکستان مسلم لیگ سینیټر مشاهد الله خان ویلي دي دوه کالو پورې احتساب ادارې صدر رفیق او دغه رور مجرم ګرځولی وو. دغه شان پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسي جایداد یې ضبط کړی دی، او یو شمېر نورو سیاسي مشرانو بدنامي هم کوي چې کرپشن یې کړی دی، خو چرته هم تر اوسه د ادارې د چا پر ضد دا کرپشن ثابت نه کړو. سینیټر مشاهد الله خان وایي ستر محکمې فیصله نه ښکاره ده چې حکومت احتساب اداره د خپل مقصد دپاره استعمالوي، او وزیر اعظم چې د هر شانه د هغې د آمدن تپوس کوي خو دې خپله چرته هم دا ښکاره نه کړه چې خپله د کوم ځای نه پیسې ګټي، او نه د دوی د کابینې غړو چرته منیټریل یا خپل د آمدن ذرایع ښودلې.
پاکستان کې څېړونکو وایي چې په میډیا کې هغه خبرونه د فشار لوجې د ولسنه پټه ساتل کیږي چې په کې د ریاستي ادارو په ناکامۍ یا آئینی رول باندې پوښتنه راپورته شوې وي. د وی پولي خبريالانو د پاکستان لپاره استاذ اقبال خټک وایس اف امریکا ټي وی ته ویلي، پاکستان کې په خبرونو کې حقیقتونه بدلول د خپل اهمیت کمول یا د یو مهم خبر د لاندې کولو او د اصلي خبر پټولو عمل د پخوا راهیسې کیږي. په دې اړه نور حال زموږ له همکار نوشیروان قلندر ناوري.
پاکستان کې د نهه سه شنبه په ورځ دوه پیښې وشوې، خو په میډیا کې یو پیښه ډېره ښکاره کړې شو او بل پیښه بیا د خلکو د سترګو نه پنا کړې شو. په اسلام آباد کې خبریال متی الله جان وتښتول شو چې ترې په ټلویزیونونو او سوشل میډیا کې غټ خبر جوړ کړی شو. دغه خبرو پر ریاست دومره فشار جوړ کړلو چې په 12 غنټو کې دننه کورته په امن سره ورسول شو. ورسره هم په دغه ورځ د آرمی پبلک سکول په برید کې د مړو شو ماشومانو خاندانونو تنظیم شهدا فورم مشر فضل خان ایډوکیټ باندې نامعلوم وسلوالو په پیښور کې ډزې وکړې، خو فضل خان ګیلمن دي چې چای هم پوښتنه ونه کړه. په پاکستان کې میډیا ولې یو پیښه زیاتره برسېره کوي او بل پیښه د ولس د نظرونو پنا ساتي؟ د بی پولي خبريالانو تنظیم د پاکستان استازي اقبال خټک وای دا ګیله پخپله د خبريالانو هم وی چې دوی کوم خبر ورکړي د هغه حقیقتونه بدل کړي شي.
دا خو یو ډېر جوړ رویه ده د میډیا په پاکستان کې، کې شک نشته. ګوره میډیا مینجمنت خو ساينس دی. کله کله یو غټه ستوري چې هغه لاندې شي دا یو بل ستوري ده لاندې. نو ما خو ځکه فضل کریم واقعا هم چې دغه کې دیش چې د متی الله جان د سورې لاندې پټه شوله سره دا مونږ کتلې دي. ژورنالیست چې دی کله ته ډېره ښه ستوري ورکړي هغه ورسې دی د بل ښار نه د ستا د سورې نه غټه ستوري پرې راشي او ستا ستوري چې دی دننه پاڼو ته واوړي، یا چې دی ډېر وروستو په ټلویزیون کې که مونږ وګورو یا ډېر وروستو نمبر باندې پاتې شي سره، او کله کله سړی چې دی بالکل مجبور شي څه کولی نه شي. الان کې ستا سره وړیا ښه ستوري دی لیکن دا غینه بل هغه ته خستوري راشي او ستا ستوري چې دی هغه تقریبا نیمه ختم شي، یا چې دی هغه عزت او قدر ورته ملاو نشي چې کوم دغه جوګا وي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل ټویټر د پی ټی ایم د اکاونټ نه شوی یو ټویټ شریکوي چې پکې ویلي شوی د خبريال متی الله جان پر پیدا کېدو خوشاله دي، خو وای نن راته طاهر داوړ ډیر یادېږي. د غورځنګ یو مخکخ مشر ډاکټر سید عالم مسجد بیا وای چې پاکستان کې همیشه خبرې او واقعیات پټ کړی شوی دي. دی وای ریاستي ادارې نه غواړي چې حقیقتونه راښکار شي. هغه وای د فضل خان ایډوکیټ او متی الله جان په کیس کې هم داسې وکړې شول، خو وای په پاکستان کې دا تاریخ پاتې شوی.
د لیاقت علی خان چې وزیر اعظم لیاقت باغ کې کله شهید شوی و، نو په دې په ظاهره سید اکبر نوم واخیستو، خو په اصل کې پته بیا ولګېده چې دا مشتاق احمد ګرمانی او ممتاز دولتان او غلام محمد خان دل یې غیمه چرواله درنه پوره د لوبه داسې روانه ده. دا پاکستان چې په کوم ورځ ماته په هغه ورځ باندې آرمی پبلک سکول والا شو دا شوی دي. په دې ورځ به هر کال په پاکستان کې دا بحث کېدو چې د پاکستان ولې مات شو، د چا غلطي وه، چا په کیسه کردار و. چې آرمی پبلک سکول دا ماشومان یو وجل دی غنه بد دا ذکر شروع شو، پاکستان د خلکو نه هیر شو. د دې تاریخ هم داسې دی ځکه چې دی رښتیا پټي. دا ټول د بره د میډیا نه شروع کی او بیا داسې کیږي او ماحول جوړ کی. چونکه میډیا اوس د ایس پی آر لاندې ده، سیول حکومت صرف بوجه ده.
پاکستان کې اکثر سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو ډلې د ترهګرۍ ضد جګړې، حکومت سازه او امنیتی ادارو لخوا په غیر آئینی کارونو کې د حقایقو پټولو او په میډیا کې د یو خبر لاندې کولو د بل د پاسه کولو ذمہواری پر ریاستي ادارو اچوي.
دا وایس اف امریکا دی ودا او سم راجو یو بل مهم راپور ته چې د خیبر پختونخوا حکومت له اړخه اعلان شوی چې په سپتمبر میاشت کې به ټول تعلیمي ادارې پرانستل کیږي او د لرو پرتو سیمو زده کوونکو ته به ځانګړې پاملرنه کیږي، ځکه چې د دوی تعلیمي زده کړو باندې د انټرنیټ نشټوالي له امله ډیر بد اغیز غورځیدلی. په دې اړه نور حال د فرید شینواری په راپور کې اوري.
خیبر پختونخوا حکومت د اعلان تر مخه په ټوله صوبه کې به تعلیمي ادارې یعنی سکولونه، کالجونه، پوهنتونونه او مدرسې د ستمبر د میاشتې 15 نیټې نه خلاصول کیږي. دغه اعلان د خیبر پختونخوا د کابینې غونډې نه پس د اطلاعاتو په اړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی مشاور کامران بنگش له اړخه خبری غونډه کې وشو.
اس کے علاوہ جو جو دور دراز کے علاقے ہیں اس میں جہاں سے جہاں پہ
دین علاوہ چکو میں لری پرتی سی می دی چرتا چی معشومانو یزد گون کو تا د انٹرنیٹ سہولت نشتا نو ہغو زینو معشومانو تبا پو ہاسٹلو کی دیش فیصدی زائی ور کولے شی او دغه فیصلہ یا پریکڑ ہم موشوا چی پو یو ہاسٹل کی کسل معشومان راضی نو دیش د گون کی بعد دغه سیمونا وی
اگر ایک ہاسٹل میں 100 بندوں کی کیپیسٹی ہے تو وہاں پہ صرف 30
د خیبر پختونخوا صحت محکمې د شمیرو تر مخه په تیر یو شپه ورځ کې 200 دیش کسان د کرونا وایرس نه اغیزمن شوي دي او د سره د ناروغانو مجموعي شمیره 2253 نه هم اوخته ده. د خیبر پختونخوا حکومت لاړه خویل شوي دي د 15 ستمبر نه د ټکنیکی ادارو په شمول د اعلی تعلیمي ادارو دفترونو خلاصولو پریکړه هم شوې ده. خود خیبر پختونخوا شخصی تعلیمی ادارو د اتحادی مشر انیس تکریم وایس اف امریکا دی وته اویل دوی د دغه فیصله یا پریکړه غندنه کوي
او بیا زمونږ د پختونخوا کتا سو غوري نو زمونږ خو نیم په سلو کې 50% چې کوم ده هغه سرمایي علاقہ ده. سرمایي علاقہ چې کوم ده هغه په دسمبر کې د یخنۍ چھٹیا نه شوی دي او دا غي یخنۍ چھٹیا نه زیاتی او د گرمۍ چھٹیا نه کمی نو هغه سکولونه په 13 دسمبر کې بند شوی دي او تا فرض کا تر اوسه پورې هغه بند ساتي په دې کې د استادانو تنخواګانې خو په ځای پاتې شوې چې ورسره د سکولونو او چې کومې کرایې دي په هغې پورې هم خلک تنګ دي.
د صحت محکمې د شمیرو تر مخه په 43 ساعته کې 15 تنان د دغه وایرس نه مړه شوي هم دي او د مړه شوو کسانو شمیر 1,150 ته رسیدلی دی. په مړه شوو کسانو کې 2 د پېښور، 1 سوات، هریپور او ساوت وزیرستان نه شامل وو. د حکومتي شمیرو تر مخه د کرونا وایرس نه په تیر یو شواروز کې 1,01 کسان رغېدلی دي او دې سره د صحتمند شوو تنانو شمیر 15,509 هم اوښتی دی. فرید شینواری، وایس آف امریکا، دیوا، پیښور.
ترنو قدرمن اوردونکو د وایس آف امریکا ډیوا ده او د کورونا په اړه په یو راپور کې به واوري چې په ګرد نړۍ کې له کورونا څخه د مړو شویو کسانو شمیر له 6,22,000 او په امریکا کې له 1,45,000 څخه زیات شوی دی. همدا ډول په نړۍ کې پرې تر 15,000,000 زیات او په امریکا کې تر 3,000,000 زیات کسان اخته شوي هم دي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار بارکوال میاخیل یو راپور ته.
د روغتیا نړیوال اداره وایي په نړۍ کې د 6 ناروغیو ویکسین سته خو وایي د 4 نورو ناروغیو پر دوا جوړېدو څېړنه روانه ده. خو وایي په هغوی کې د کرونا وایرس ویکسین شامل نه دی ځکه چې وایي دا ناروغي له نورو جلا ده. کرونا وایرس چې په تیر دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شوی نه یوازې په تیرو 8 میاشتو کې تر اوسه ویکسین نه دی تیار شوی بلکې د نړۍ خلک یې هم اندېښمن کړي چې د طبي ساینس په دې پرمختللې زمانه کې څنګه په دومره اوږده موده کې د دې ناروغي دوا جوړونه سوه. له کرونا وایرس امریکا تر ټولو هیوادونو زیات اغیزمنه ده چې مړی 1,45,000 ته رسېدلی او په دې ناروغي اخته کسان یې تر 3,000,000 زیات شوي دي. د نړۍ په شاوخوا 1,30,000 هیوادونو کې له دې ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمیر 6,40,000 او د ناروغ کسانو شمیر تر 1,53,000,000 زیات شوی دی. خو له دې ناروغۍ په ټوله نړۍ کې 2,000,000 تنه بیرته جوړ شوي هم دي. تر امریکې وروسته کرونا وایرس د لاتین امریکې برازیل هیواد زیات اغیزمن کړی چې مړی 2,500 ته رسېدلی او په دې ناروغۍ اخته کسان یې تر 2,000,000 زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف یوه تازه څیړنه ښیي چې د کرونا وایرس وبا په نړۍ کې لږ تر لږه 40 میلیونه یعنی 4 کروڑ ماشومان له لومړنیو زده کړو محروم کړي دي. د دې ادارې د څیړنې په اساس ټاکل شوی و چې په دغه شمیر ماشومان له ښوونځي وړاندې زده کړو لپاره په تعلیمي مرکزونو کې شامل شي خو وایي د تعلیمي ادارو د بندېدو له امله دوی له زده کړو محروم شول. د یونیسف اجرایوي مشر هنریتا فور ویلي د کرونا وایرس ناروغي له کبله د ښوونې او روزنې په بهیر کې ځنډ د دې لامل کیږي چې ماشومان ونسی کولای په سمه توګه زده کړې پیل کړي. د نړۍ پنځه هغه هیوادونه چې تر ټولو زیات خلک پکې په کرونا وایرس اخته دي برازیل، هند، روس او جنوبي افریقا دي. خو د رایټرز خبري ایجنسۍ د شمیرو له مخې دا وایرس د امریکایانو ترمنځ په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. وایي یوازې امریکا د نړۍ د ټولو مثبتو پیښو څه باندې نیمایي او د مړینو نیمایي شمیر دی. رایټرز خبري ایجنسۍ د رسمي رپورټونو په حواله وایي په نړیواله کچه په نویو پیښو کې د وایرس د کرارېدو نقشې نه معلومیږي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په ټول هیواد کې د کرونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي او وایي کېدای سي وضعیت له ښه کېدو مخکې خراب سي. ولسمشر ټرمپ له اپریل میاشتې راوروسته د لومړي ځل لپاره د سه شنبې په ورځ د کرونا وایرس په اړه خپلې ورځنۍ خبري غونډې له سره پیل کړې او وایي ویل د امریکا په یو شمیر برخو کې حالت ښه روان دی خو وایي په یو شمیر نورو کې بیا ډېر ښه نه دی. ولسمشر ټرمپ د وژونکو کرونا وایرس د مخنیوي په اړه د لومړي ځل لپاره د ماسک اغوستلو په اړه پیاوړې وینا وکړه. ښاغلی ټرمپ وویل دا چې ستاسو ماسک خوښیږي که نه خو یو تاثیر لري، زه ورسره عادت یم. ولسمشر ټرمپ به تر دې وړاندې ماسک نه په مخ کاوه خو وړمه ورځ یې د ماسک پر اغوستلو ټینګار وکړ او وایي ویل ماسک اغوستل د کرونا وبا د مخنیوي په لړ کې ډېر مهم دی. ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې د کرونا وایرس د ویکسین جوړېدو په اړه هیله څرګنده کړه او وایي ویل څومره چې خلکو فکر کاوه شاید تر هغه زر دغه واکسین تیار سي. د اسوسییټډ پریس د رپورټ له مخې ټاکل شوی ده په امریکا کې د ویکسین د ازمیښت وروستی پړاو راتلونکې اونۍ په 10,000 کسانو ترسره سي.
په کراچۍ کې د غابا په نوم کتاب خبرونکي ادارې چې په یو نصابي کتاب کې یې د بنیادیانو سپکاوی کړی وو په خپلو کړیو د ټولو پښتنو نه بخښنه وغوښته. د غابا کتاب خبرونکي ادارې مشرانو محمد راشد او محمد عارف د وکیل قادر خان سره تړون لاسلیک کړ چې په کوم کتاب کې یې د بنیادیانو سپکاوی کړی. یو دا چې په کتاب کې د بنیادیانو په اړه لیکل شوی باب به د کتاب څخه لرې کوي. دویم دا چې دغه باب زایبا د بونیر په تاریخ کې په کتاب کې بل باب چاپوي او دریم دا چې په ورسپانو کې به د بونیرانو او ټولو پښتنو نه بخنه غواړي. په دې اړه نور حال له کراچۍ څخه د ریوی د خبریال فضل عزیز پر راپور کې اوري.
په کراچۍ کې د غابا کتاب پرونکو ادارې مشرانو محمد راشد او محمد عارف د وکیل قادر خان سره تړون لاسلیک کړو چې په کوم کتاب کې د بونیرانو سپکاوی کړي. په هغه یې خپل غلطي ومنل او د پښتنو نه بخنه وغوښته. قادر خان ایڈوکیٹ چې غابا ته قانوني نوټس ورکړې وو د تړون په اړه وایي
د وسره زمونږ دا خبر او شو د پدې خبره باندې قائل شو چې یو خدغه کتاب چې د غینما د مضمون دی فورن لری کی. دویمه خبره ته مونږ دا کې خدا چې وایي زبر تاسو ته یو مضمون لیکل در کوم د بنیر په اړه کې دا دغه مضمون په ځای به هغه مضمون چاپ کیږي. دا یو ډیره کولی خبر او شو ډیره غټه د خیره د بنیر به خلکو ته پته ولګي چې بنیر صحیح حیثیت لري. او دریمه خبره سره دا وشوه چې د کراچۍ او د پېښور په دوه اخبارونو کې یو اردو یو انګریزي اخبار کې به دې خپل معذرتنامه شایع کړي چې په هغه کې به دې د ټول بنیر د خلکو نه خصوصا او د پښتنو نه به معافی غواړي چې مونږ کم دلاداری شي په دې باندې مونږ د شرمندګۍ احساس کوو. زموږ د خپل ټولو بنیر مرګورو ته ټولو پښتنو ته مبارکي ده چې دا یو جنگ مونږ وکړ.
دا به دغه تړون په داسې حال کې وکړو چې په تیرو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو پښتنو د غابا دغه کار غندلې د کتاب نه د یاد باب لري کولو او د پښتنو نه د بخښنې غوښتنې ترې کړې وي. د بنیر ترڅنګ په کراچۍ کې د غابا پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې او په سینټ کې د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم دغه خبره راپورته کړې وه. د بنیر سره تعلق لرونکي یو بل خبریال عزیز بنیري هم غابا ته قانوني نوټس ورکړې وو. د تړون په وخت د غابا مالکانو وی او وی ډیو سره په خبرو کې وویل هغه په خپل کړو د بنیریانو او ټولو پښتنو نه بخنه غواړي او په تړون کې کړي وادي به پوره کوي.
اور جو دوسرے دوسرے بتائے کہ اخباروں میں دو دینا ہے اس کے لیے بھی ہم رضامند ہیں الحمدللہ. اور پہلے بھی ہم نے معافی مانگی تھی کہ اس کے لیے پورے عوام سے معذرت خواہیں اور ابھی بھی ہم آپ سے دوبارہ آپ سے معذرت خواہیں. بہت شکریہ پوری قوم سے.
دیات تڑون گنڈ پہ کراچی کی جمعۃ علماء اسلام فی گند سین سانگی یو مشر مولانا محمد غیاث پہ منزگڑی توب او د عوامی نیشنل گند سین سانگی جنرل سیکرٹری یونس بنیری پہ مشرۂ رجوڑ شوی وا. وی وی ڈی وسر پہ خبرو کی یونس بنیری اویل په ټولنیزو رسنیو د غابا پر ضد بنیریانو او ټولو پښتنو لخوا دې مسلې راپورته کېدو د اداره دې ته مجبور کړه چې بخنه یو وخته
نو مونږ کوم اسکم ته یوازې مطلب دا زموږ ذاتی مسله نه دا قومي مسله ده د پښتنو مسله ده د بنیر مسله ده زموږ په کراچۍ کې اوسیدونکو د دنیا په ګډ ګډ کې اوسیدونکو په مونږ دا ذمہواری جوړیږي چې مونږ به ستې قوم چې چرتم د خون تسلیل کیږي قوم سره زیاتۍ کیږي داسې نو الفاظ کیږي نه دا کې د پار راوتل پکار دی په خبره کول پکار دی خو داسې خبره نه دا کې سولوشن راستل پکار دی دا کې حل راستل پکار دی او حل نن یو وشته مسئله ده په دې یو وشته مسئله کې مونږه آئینی قانونی اخلاقی سیاسی مونږه لار واخلو او د دلیل په بنیاد باندې د خپل علم په دنیا په بنیاد باندې د یو خو تعلیم یافته قوم په بنیاد باندې مونږ خپل مسلې چې دی هغه ان شاء الله کول شو
نو موړي ویل ک پښتانه په شریکه قامی کښالو تر یو ځای کیږي د سیاسي جمهوریت قانوني او آئینی لارې تپوس کوي لری نه دا چټولی ورپیخې مسلې هوار شي فضل عزیز وی او وی ډیو نیوز کراچۍ
سم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې ور رسیدلې زموږ همکار مختار خلیل د نړیوالو ورسپانو پاړې اړولي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی
پاکستان کې د احتساب د قامی ادارې په کردار د ډیر وخت نه اعتراضونه کیږي او سیاسي حلقې تورونه لګي چې حکومت د احتساب قانون او د احتساب قامی اداره د خپل مخالفینو د چقولو د پاره استعمالوي په تیر ورځو کې د سپریم کورټ د دوه ججانو یو عدالت د پاکستان مسلم لیگ د نواز ګونی او نامتو غړي د ریلوې پخوانی وزیر خاغلی خواجه سعد رفیق او داغه ورور د پیراگان سیټي د نامې د کورونو جوړولو د ځمکې په مقدمه کې په ضمانت پریښو دي په دې موضوع نن د انګريزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل اداریه کې تفصيلي بحث کړی دی د اداریه سرخط ته سپریم کورټ د احتساب قانوني اداره نه په سخت ټکو کې غندلې ده ډان د خپل اداریه شروع په دې الفاظو کې کړی ده چې کم قوتونه د احتساب د قانوني ادارې یعنی د نیب په شا ولاړ دي نو په دوی کې لږ هم سهایا وی نو دوی به اوس د شرم نه پورته هم نشي کته پاکستان کې د احتساب په قانوني اداره د خپل کردار په سر اکثر ملامت ویلې کیږي خدای د پی د ملک اعلی عدالت یعنی سپریم کورټ په دې الفاظو کې ټکوره کړی دي چې د نیب کردار غیر قانونه او بے انصافه دی او دا د یوې خصوصي سیاسي ایجنډي د پرمختګ لپاره کار کوي د پیراگان سیټي نومي د ځمکې په مقدمه کې د خپل تاثراتو د قلم بنکولو په موقع د سپریم کورټ جج جسټس مقبول باقر د اوغو اتیو صفو په خپل فیصله کې لیکلي دي چې د پیراگان سیټي په مقدمه کې د خواجه سعد رفیق ګیرول د بنیادی حقوقو د خپل لاندې د چقولو او په غیر قانونه توګه د چانه د ازادې د شکول یو ډیر بدترین او ناولې مثال دی او دا کار بهشکا چې د انساني عزت او د شرافت پر ضد دی ځکه چې د ملک هر استوګنی ته د هغه د عزت او د انسانيت د خاطر کې دو د پاکستان په آئین کې ضمانت ورکړې شوې ده د سپریم کورټ د دوه ججانو عدالت په 19 مارچ ملزم خواجه سعد رفیق او داغه ورور خواجه سلمان رفیق په ضمانت پریښودي دي او تیر کال په 13 جون د لاهور های کورټ لخوا د دوی د ضمانتونو د ارزای د نه منظورولو فیصله رد کړې ده ډان خپل ادارې کې لیکي چې د سپریم کورټ برتنی عدالت په دې مقدمه کې د نیب په دې کردار پوره پوره رسیدلې ده چې په دې مقدمه کې د پرتو غرضونو او د مقصدونو د احتساب سره هیڅ تعلق نشته ججان خپل فیصله کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د احتساب قومي اداره نیب په ډیرو داسې معاملو کې چاته د لاس اچولو زړه نشو کولی په کمو کې چې لوی مالی غبن او درغلی شوي وي ځکه چې دغه معاملو کې ککر خلک د نیب یا د نیب د بادارانو سیاسي نیازبین وي هر کله چې بل طرف ته د ناکافي شهادتونو او ثبوتونو باوجود صرف د سیاسي رقابت په بنیاد خلک تر میاشتو او کلونو پورې بندیوان ساتي باوجود د دې چې د نیب واضح قانون دی چې تحقیقات به په توندې سره کولی شي او ټوله مقدمه به په ډیر شورتو کې دننه دننه راغونډي دا مخبر خپل ادارې کې لیکي چې د احتساب د پاره جوړه قانوني اداره نیب چې د سیاسي دشمنۍ په بنیاد د عزتمند خلکو د لټاړولو کم ناولې عمل شروع کړی دی په دې د خلکو د حکومت او د حکمرانانو نه ادبار پاسېدلې دی په دې ملک کې سیاسي انتشار او تفریق نور سی واښوي دی او جمهوریت عمل سخت شکمن کړی دی بېشکه چې د انصاف د پاره جوړې ټولې ادارې کلا چې د قصوروارو د رئیسارولو په ځای د ناولو مقصدونو او د انتقام لپاره استعمالول شروع شي، نو دا قسمه کارونه یقینا چې د ملک مستقبل په یو خطرناک ډګر ودري. د خواجه سعد رفیق او د هغه د ورور په مقدمه کې د سپریم کورټ فیصله یو ځل بیا د دې خبرې پخلی دی چې نیب د دې اصولو خلاف ورزی کوي چې تر څو پورې څوک مجرم نه وي ثابت شوی تر هغې پورې هغه بی ګناه دی. دا اصول د متحده قانونو د بشري حقوقو په منشور کې هم لیک دي. د نیب د چیرمین په یو مخیز ډول د خپلې خوښې د ملزم د گرفتارولو اختیارات د مخالفینو او د یو خلور صحافي د والو ټکولو دپاره دوی پسې په اسانه سره راخیستونکی لوړ دی.